د مشال اړیکو په بل خبرونه کې زه ګل ایاز تاسو ته هر کله وایم. دا وخت په پیښور کې د سهار 11 بجې دي. په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه تبصرې او شننې در خبرو. د دې ترڅنګ ونیز خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث په تکراری بڼه در خبرو. په اول د دې سات خبرونه وو. خبرونو سره ټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړي چې د ټاکنو نیټا او اسمبلی ماتې کړي. په کابل او مزار شریف کې په څلورو چاودلو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو پوځیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړي چې غواړي په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن ائتلافي حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړي چې نوې انتخاباتو نیټه اعلان کړي. عمران خان نن اسلام آباد ته په رسیدو په جنا ایوینیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې له خیبر پختونخوا احتجاج پیل کړو او په کنټینر کې د شلو ګڼو سفر وروسته اسلام آباد ته ورسید. تحریک انصاف ګوند پرون له خیبر پختونخوا د حکومت پر ضد لانګ مارچ پیل کړی وو. عمران خان د اسلام آباد جنا ایوینیو ته په رسیدو په خپل وینا کې ویل په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال تر مخه بیګا ماخام د اسلام آباد په ډی چوکې د تحریک انصاف ګوند پلویان او پولیسو ترمنځ نښته شوې. د کورونا چارو وفاقي وزیر نصر الله پرون په ټویټر پاڼه ویل چې د پی ټی آی پلویانو په بلو ایریا کې ونو ته اور اچولې، املاکو ته زیان رسولې او په پولیسو حمله هم کوي. بین حال کې د رانا ثناء الله وای وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د ریډ زون د امنیت لپاره فوج رابلل دي. رانا ثناء الله پرون د کورونا چارو وزارت نوټیفیکیشن په ټویټر پاڼه شریک کړی چې تر مخه په هغه ودانو کې چې فوج به حفاظت کوي، ستره محکمه، پارلمان، وزیر اعظم هاوس، د ولسمشر دفتر، د پاکستان سیکریټریټ او ډیپلوماټیک انکلیوز شامل دي. د نوټیفیکیشن لمخې د سرتیرو کرش میرابه د فوجي چارواکو د اسلام آباد انتظامی ترمنځ په مشوره کېږي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې د شپږ ارب ډالرو قرضې بحالولو لپاره خبرې بې له څه نتیجې پای ته رسیدلي. د خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان غوښتل چې د تیلو او انرژي په برخه کې سبسډي یا رعایت ختم کړي. دا رعایت په فروری میاشت کې پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ورکړی وو چې له وجې د پیسو نړیوال صندوق نږدې یو ارب ډالرو مهم قسط ودراو. پاکستان په 2019 کال کې له ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو درې کلن تړون لاسلیک کړی وو، خو د سختو پالیسیو په عملي کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دی. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه متضاد راپورونه ورکول کېږي. په پیل کې د څو تنو وژل کېدل تایید شو، خو وروسته د څوارلسو تنو وژل کېدل او د ګڼو نورو ژوبل کېدل تایید شوه. د طالبانو د کورونا چارو وزارت وین عبدل نافع ټاکور پرون مشال لوی تویل د کابل ښار د څلورمې حوزې په ذکریا یو جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې په جمعات کې خلک په د ماخام په جمع ولاړ وو. لپیخ یو سات روسو په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه جمعات کې د چاودنې لامله ولس تنه ټپیان شوي او 15 نورو کسانو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له کبله په لار کې ساور کړی ده. په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت وایي د مزار شریف ښار په لسمه او پنځمه حوزه کې په الیتشي چاودنه شوي چې له کبله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس ویلي د مزار شریف ښار په پنځمه او لسمه حوزه کې د دریو چاودنو له کبله 9 کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په سیمه کې خبرونه وایي په دغه چاودنو کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي. تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنو ذمواري نه مندلې، خو داعش تقدیري ډلې د مزار شریف د یوې حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او زر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوینیا کې د یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورت ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 15,000 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکل شوی دی. روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل فوجیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړي چې غواړي په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. دا په داسال کې دا چې کیف خبرداري ورکړي چې هیواد یې د خپل بقا جنگ کوي او کې دي شي دا جګړې راتلونکو برخلیک وټاکي. روسي ځواکونه لدرې لورو د اوکراین تر ولقي لاندې دوباس ختیس برخي محاصره کول لپاره پرمختګ کوي. د دوړو خارونو سقوط به د لوهانسک اسوبې ټوله برخه د روسي تر ولقي لاندې راولي چې په جګړه کې د کرملین یو له مهمو اهداف څخه دی. او اخر خبر د کرکټ د هند د شل اوریزه کرکټ په کلنۍ اتلولې کې پرون رائل چیلنجرز بنگلور لکنو سوپر جاینټس ته په 16 منډه ماته ورکړه او دویم کوالیفایر ته اوت. د دویم کوالیفایر لوبه به د رائل چیلنجرز بنگلور او راجستان رائلز ترمنځ سبا په احمد آباد کې کیږي او په دې کې بریالي لوبډله به پایلوبه یا فائنل ته وزي. د دې مخکې ګجرات ټایټنز لوبډله د آی پی ایل فائنل ته وتلې وه. د آی پی ایل سیالۍ د مارچ په 28مه پیل شوې دي چې فائنل یا پایلوبه به د مئی پر 29مه د ګجرات په احمد آباد کې کیږي. دا د مشالوري خبرونه. خبرونه له مشال رادیو واوریدل او څنګه تاسو د اردوونکو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان به تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وینا کړې ده په جنا ایوینیو کې. او هغه تاسو په خبرونو کې لږ شانې واوریدل چې دوی ویلي دي چې شپږ ورځو کې دننه ټاکنې او اسمبلی ماتې کړې. په عین حال کې د پاکستان مرکزی حکومت په اسلام آباد کې په ریډ زون کې مهمو سرکاري ودانیو امنیت فوج ته د سپارلو پریکړه هم کړې ده. د کورونا چار وزارت بیگانه وخت اعلامیه خبره کړې چې فوج به مهم سرکاري ودانۍ چې پکې پارلمان، سپریم کورټ، ایوان صدر، وزیر اعظم هاوس، سرکاري ټلویزیون، پی ټی وی، پاکستان سیکریټریټ او ډیپلوماټیک انکلیوز یا سفارتخانې شامل دي. د احتجاج احتجاجي لاریون تازه حال لږ شي په مخ کې اسلام آباد د مشال لوی خبريال ګوهر میسي در سره شریک کړي وو.
په دې چوک نه اول جنا ایونیو یو ځای دی د سنتورس مال سره لږ چې را مخ کې را تیر شي. په دې ځای کې دلته دا کارکونان چې کوم د سره په کافلې کې روانو هغه ته په کنټینر ودرېدو او هلته د خپل خطاب، خپل تقریر، خپل وینا وکړله. او په هغه وینا کې د غټه خبره دغه وکړله، حکومت ته دغه وویل، دغه دړکه ورکړله چې شپږ ورځې وخت در کوم کچرته په شپږ ورځو کې تاسو زمونږه مطالبات، یعنی دا زر نظر د انتخاباتو اعلان و نه کړو نو مونږ به بیا واپس اسلام آباد ته راځو. او دې راغې دلته په ډی چوک کې ډیر زیات شور، غوغا او خوشحالي هم جوړ شوله چې عمران خان راغې او اوس به دلته د خپل خطاب کوي، خپل وینا به کوي. خو دلته دوی چرالل نو دلته د مریټ هوټل په طرف باندې ګاډي لاړل او کارکونان په ډیر عجیبه شانته حالات کې پاتې شول. دلته اوس په دې وخت باندې هم زه په ډی چوک موجود یم او کارکونان په دې کنفیوژن کې دي چې آیا عمران خان به واپس راځي، دوی ته لا عمل وړاندې کوي او کنا. دا چې کوم په جنا ایونیو باندې د خطاب وکړلو په دې باندې بستا ځنې کسان خو واپس روان شول، واپس خپل لارو باندې زی.
ګوهر میسي د پرون تاسو په ډی چوک کې وخم تیر کو او نخته هم بشوي پولیسو اوخ کې بهن کې ګیس هم کارول دي. په دې منځو بنا کې د پاکستان د کورونا چارو وزارت د مهمو سرکاري ودانیو امنیت فوج ته هم سپارل دي. په دې اړه څه تفصيلات دي؟
بالکل، پرون د شپې په دې کې شک نشته دی چې یو ډېر غټ جنگ تیر شو، ډېر زیات شخړه تیر شوله. په ډېر غټ توګه باندې د سکیورټي فورسز یا کم پولیس چارواکي دي یا نورې چې کومې ادارې وي د هغې د اړخ نه به په ډېر ګڼ شمېر تعداد باندې چې کم د انسوګیز دي هغه شیلینګ کېدلو. او په بل طرف باندې به دا پی ٹی آئی چې کوم پلویان دي د هغه د طرفه نه به کاڼي په وشتل کېدل او لرګي به ور وشتل. دا جنگ د ټول شپه روانو. په دې کې دا هم اطلاعات موږ ته راتلل چې څو کسان پکې جوبل هم شول او په هغه معلومات ورستو بیا رامخ کې نشول. خو دلته چې کوم صورت حال په دې کې زنانا هم موجود وي د ټول شپه دلته تیر کړل او نرینا هم او مشران هم په دې دمه کې موجود وو.
لا اسلام آباد ګوهر میسیدو چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاجي لاریون او د وینا په اړه سره تفصيلات شریکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږي. تاسو واوریدل چې تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي لاریون کړي او عمران خان حکومت ته د شپږو ورځو ملت ورکړی چې د ټاکنو اعلان وکړي. بلخوا ائتلافي حکومت دا دریځ لري چې د عمران خان لانګ مارچ ناکامه شوی دی. دا چې عمران خان له لوري د زر انتخاباتو کولو غوښتنه به تر څومره حده ممکن وي او په راتلونکي سیاسي منظرنامه به څه وي، دا پوښتنه به په اسلام آباد کې د مشال اډیو همکار طاهر خان څخه کړي ده.
ګوره تر اوسه پورې خو حکومت د تحریک انصاف د مشر اور د تحریک انصاف د غوښتنه مطالبه خو مسترد کړې ده چې نوې انتخابات دی وشي، او عمران خان خو د دې مطالبه په حق کې اسلام آباد ته روان دي. لیکن هغه خو شپږ ورځې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې وویل، نو حکومت دغه غوښتنه ته تازه غوښتنه ته جواب نه دراغلی. حکومت نن سهار چې کله د کورونو چارو وزیر خبرې کولې دلته میډیا سره، او بیا د مسلم لیگ نون چې کومه د اطلاعاتو وزیر دغه خبرې کولې، نو هغوی د عمران خان دغه مطالبه ته خو باغې باندې خو رائے ور نکړه مونږ چې د مشورې، لیکن هغه فقط دومره دواړو خبرو کړ چې د عمران خان د دوی په نظر باندې دا غ دغه لانګ مارچ دا ناکامه شوی دی، او هغه چې شلکه د خلکو د راوستو وعده کړی و یا اعلان کړو هغه پران کنو دی. عمران خان د دغه لانګ مارچ ناکامه دی داوه کوي چې دا ناکامه شو خلک رانه وستل، لیکن تاسو یو سوچ خوم د عمران خان د نن د بیان نه راغلی، ځکه عمران خان وجه د انتشار نه غواړي دی به بیا راځي او جون کې د انتخاباتو اعلان شي د نوې انتخاباتو نیټه ورکړي شي، نو تاسو یو نظر دی چې ممکن ده چې پشا خبرې شوی وي او یو یقین دهانی شوی وي
پشا خبرې کېدل څه غلري معنی چې اسټابلیشمنت خبره کوي تاسو؟
نو دلته خو اکثر چې کوم په پاکستان کې لانجې راځي مشکلات راځي، او بیا اوسنۍ چې کوم حالت دی چې حکومت او تحریک انصاف یو بل سره اړو په دې موضوعاتو باندې خبر نه کوي، خو چې کله ورته سپریم کورٹ وایي لکه څنګه چې 13 ورځ سپریم کورٹ دواړو ته وو چې تاسو جلسې په ځای باندې خبرې وکړي، د شپې خبرې خیر نه شوې، هغه پی ٹی آئی ٹیم اول تلے دا خبر والا دا بلو پس روس تو لاڑا پی ٹی آئی بیاس ترن تلے، نو کلا سپریم کورٹ عدالتو نا مداخلتو کی او کلا بیا فوجو کی، دا سپریم کورٹ خبر خوخ کاروی اخو یو فرمان جاری کی دا فوجان او دا اسٹیبلشمنٹ کار پا مازی کم پا شاہ تا پاتی شوی خاموشی سر خپل کار کی، نو لکت دا ماتا ستو چی دا خو یو نظر دے زمان یو سوچ پیدا شو چی عمران خان چی دا دمرا تیاری کرده وو اعلان کړی وو چې هغه به اسلام آباد نه نزی تر سوچ یې نوې نیټه حکومت نه نیولی اخستې، لیکن هغه چې کله دا خپل هغه زوړ بیان بدل کړ چې هغه شپږ ورځې کې اسمبلی ماتې شي اعلان دې وشي او جون کې ونه شو زه به بیا راځم دېرش لکه خلک به راولم، اول د شل لکو خبره کړې وه
اوس دېرش لکه
خلک خو به یو سوچ کوي چې دا کار ولې وشو، ځکه چې په سوشل میډیا هم ډېر خلک پوښتنې کوي چې شپږ ورځې بیا ورکړې، نو لکه یو خلنا کل نہ کرے غیر سنجیدہ انداز نے بیانونه خلق عام خلق په سوشل میډیا باندې واخلی، نو بارا یو سوچ خو بوي چې عمران خان ولې بیا پاتې نه شو، په ځکه چې عمران خان خو هغه ډی چوک ته نږدې شو کدا کم جنای وی نیو چوته وی، نو دا خو دا پریری علاقه دا د پسر باندې په اخر کې بیا ډی چوک دی، او په ډی چوک خاصم عمران خان په لویان چې کارکونان چې خپل تر رسیدلی موجود دی، عمران خان خلان کو چی تو بیا اعظم، لیکن کارکنان خو التا وسم موجود دی، بلکہ سفارت خانی دی التا ڈی چوک نہ لگ روس تو چی سفارت خانی ڈپلومیٹک انکلیو شروع کی گی، نو التم زنی خلق کی ورغلی دی امریکہ سفارت تم ویلی کی گی چی سکسان نزد شوی دی، نو بہرحال کارکنان لا موجود دی، او عمران خان خلان کو بلکہ عمران خان بارے کی ویلی کی چی خلاڑ خپل کور تہ بنی گلا چی دل تکم دا کور دی.
لا اسلام آباد د مشال اډیو همکار طاهر خان وو چې په موجوده سیاسي منظرنامه را سره تفصيلات شریکو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لري ته تاسو غوږی په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون غړي صوبیا شاهد په احتساب قومي ادارې کې یو لیک جمع کړی دی چې واکمن تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت پر ضد جلسو او لارینو لپاره سرکاري وسایل کاروي. صوبیا شاهد په لیک کې له نیب څخه غوښتنه کړې چې د سرکاري وسایلو کارولو په اړه پلټنې وکړي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي دا تورونه ردوي او وایي چې دا ګوند غړي په خپلو پیسو جلسې کوي او د هلیکاپټر کارولو خرچې هم صوبایي حکومت ته ورکړي ده. تفصیل شبیر احمد جان په رپورٹ کې ورو
دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پر ضد لانگ مارچ لپاره پیښور ته سره د مرکزی قیادت څو ورځې وړاندې راغلی وو او د مئی په 22مه پیښور وزیر اعلی هاوس کې د دغه لاریون اعلان هم کړی وو. په خیبر پختونخوا کې مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د صوبایي سملې یو غړی صوبای شاهد په خیبر پختونخوا کې د نیب یا قومي احتساب محکمې ته خواست کړی دی چې د تیرو خوشا څلور پنځو ورځو راسي عمران خان د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل او مشینري د خپل ګوند د جلسو لپاره کاروي، نو باید د دې د پلټنې وکړي شي. پیښور کې خبریال عرفان خان چا چې په دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو خپل خبر خپور کړی دی مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د تیرو څلور پنځو ورځو نه د پاکستان تحریک انصاف مرکزي قیادت چې د هغوی تعلق د پنجاب د سند بلوچستان او د ګلګت بلتستان سره دی هغه راغلي دي او د پیښور سیول آفیسر مس کې پاتې کیږي. د هغوی څومره اخراجات دي هغه د سرکاري وسایلو نه پوره کیږي، په هغه کې د گاډو استعمال هم دی. دغه بنیاد باندې د مسلم لیگ نون رکن اسمبلی صوبیا شاهد بی بی ډایریکټر جنرل نیب خیبر پختونخوا ته یو درخواست ورکو او هغه مطالبه کړې ده چې پخوانی وزیر اعظم د خیبر پختونخوا وسایل چې دی نو هغه ډیر بې دردۍ سره استعمالوي. د وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم هلیکاپټر دی هغه هم عمران خان صاحب استعمالوي، کوم چې دغه اختیار نه لري او دا کار غیر قانوني دی.
صوبیا شاهد چې پختونخوا نیب کې دغه خواست جمع کړی دی په درخواست کې زیاتوي چې نه یوازې د پارټۍ مشران بلکې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سوشل میډیا چلوونکي غړي دي او د نورو صوبو نه راوستي دي د هغوی هم ټوله خرچه د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانه نو چتوي. خو دغه ټوله خبره په اړه مو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار بیرسٹر محمد علي سیف او بیا نورو صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړي، خو د لنګ مارچ د مصروفیتو له وجې خبره ونه کړي. خو بیا د صوبایي سملې غړي فضل الهي مشال لیړو ته وویل چې د هلیکاپټر خرچه د ګوند مشرانو حکومت ته ورکړه ده او بل دا چې دوی ټول هر څه په خپل خرص کوي نه چې د حکومت پیسو
دا غي پیمنٹ کړي ده پر کارت باندې موجود ده. دا د راشي ودي ګوري کنه دا خو ټول عمر دی دا کارونه کړی دي او خلک په پیسو باندې جلسو لروړي په شکل باندې زما کم سرکاري وسایل استعمال کړي دي. زما په خپل روان م په خپل باندې چې کم دي هغه په روان چې هغه روان کړي دي. زما سره یو سرکاري وسایل نشته دا ټول مونږ په خپل کو کنه هم نه ګان ام پی ګان په جنرال سر سرکاري ډیوټي وي او عمران خان سر سرکاري سکیورټي وي او هغه سکیورټي دي راځي چې نو خپل ګرین بک واخلي کړي.
دا دمدنه چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن یعنی 15 مئی نه د اسلام آباد په لور د مرکزی حکومت خلاف لانګ مارچ له پیښور پیل کړی دی چې ورسره د ګوند مرکزی قیادت نه علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په شمول ټول حکومتي غړي هم د قافلو په شکل کې روان شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنو اړیکو کمیټې مشر وایي د افغانستان په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي. ګریګری ماکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی دا خبره پرون د آزاد اروپا آزاد رادیو د خبر مرکز سره په مرکه کې وکړه. د کانګرس یو بل غړی آزادی رادیو ته وویل چې دا داسې وضعیت چې اوس افغانستان سره مخامخ دی په لوینو. نور تفصیل اسمن سروان پر رپورټ کوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري مکس ویلی چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې ک طالبان د دوه موافقې ته درناوی ونکړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نموږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه لا 3 میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شو. د موافقه همغه مهال لا یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پایته رسیدو لپاره هیلي وغوړولې، خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تیر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان جونې لزدکرو به برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د شزینه کارکونکو پر مخ بند شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پالغړي مایکل مکابل وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دواړو ګوندونو جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستان د وټلو پلویان وو، خو نه له قید او شرط پرته طالبانو ته د یوې تسلیمې په څیر اصلي ستونزه له افغانستان د وټلو څرنګوالی وو. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅ کله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کار و. د ثبات د ساتنې لپاره زموږ د 2500 سرتیرو او د ناتو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت و.
شغل مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دی لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ته تاسو غواګی طالب چارواکی وای چې د یوې دودیزی بلوی جرګې تابع نسی. د طالبانو یو چارواکی بخته دولتي ایجنسی ویلي چې د لوی جرګې رابلل لپاره به یو کمیسون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړیدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وای چې د یوې لوی جرګې چې د ملت حقيقي استاذ پکې ګډون ولري جوړه کې دی شي او د طالبانو د مشروعیت د ستونزې لکه مول سره مرسته به هم وکړي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشري هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندی ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه چیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جلاوطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خواند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر خزيره د افغانانو لپاره او د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د تعذر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسه چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړي. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کوردنانه کې هم د مشروعیت د لاسکول لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لوی جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لوی جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولې تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لوی تاسو غوږی دا پیښور په هنتون کې د مای په څلورشتمه یو درې ورځنی ادبي میله پیل شوه. دا په دې کې د مختلفو سیمو نه زده کوونکي ګډون کوي. په دغه میله کې موضوعات محدودیتونه نشته، بلکې د ادب، تاریخ، کلتور، فولکلور او د په شمول د نرخزیانو د مسلو په اړه هم بحثونه روان دي. د پیښور د تعلیم او څېړنې په مرکز کې څلور حالونه د دغه میلې لپاره ځانګړي شوي دي چې هر حال کې درې درې پوهان ناسوي او مخامخ ورته زده کوونکي یا اوریدونکي ناسوي او پر یو موضوع بحث کوي. نور تفصیل شانواز ترگزیرا کوي.
د پیښور ادبی میلې نه استفاده کوونکي وای دوی ته د زینو موضوعاتو د زده کړو ترڅنګ دا هم معلومه شوه چې ادبی میله څنګه وي. د مې په څلرشتمه پیښور پوهنتون کې د تعلیم او څېړنې څانګه کې شروع شوې دغه میله کې هیڅ یو موضوع محدود نه و. د کې په صحافت، سیاست، تاریخ، فن او تر دې چې د نرخزیانو لخوا هم په کلکټر ورکړل شوې او د پوهنتون ګڼ شمیر زده کوونکو نه علاوه د لرو سیمو نه ورغلي خلکو هم پکې ګډون وکړ.
زما نوم راحید الله دی، د مومند ایجنسی سره زما تعلق دی. زما به دا بھرپور کوشش وي چې زه به د دې ځنه آیډیاز اخلم، نوې خیالات بوړم. ان شاء الله هلته لکړو کالج دی که غون کالج دی، زه به خپل بھرپور کوشش کوم چې زه هلته دغه حساب له خپل ایونت ارګنایز کوم دغه سټوډنټانو لپاره، دغه خلکو لپاره، چونکې هلته نه د جنکو تعلیم انتهایی زبداوی ما چې 3 یا 2% ورته وي په سو کې هغه دی.
دغه ملي په موضوعاتو باندې پوهان هم ځینې د لرو سیمونه ولې ځینې د پیښور دننه د پوهنتون استادان هم وربړل شي. څلور حالونه او یا تلارونه دي چیرته چې درې پوهان ناست وي، مخامخ کورسۍ لګېدلې وي، د یادې ودانۍ نه بهر په لوی چمن کې بیا سټالونه لګېدلې. سټالونه یا د تختو د پاسه وړو دوکانونو کې کتابونه، آرټ یا فنپاری معنی په ګوتو لیکل شوي نومونه، د لرګیو نه جوړ شیان او نور هم پراته وي چې خلک ورځي، ځینې ننداره کوي او ځینې پکې دغه شیان په بیا اخلي. د پوهنتون زده کوونکي زیاتره د پوهانو لیکچرو لورتل چې غوښتل یې څنوي زده کی.
انیس عزیب، زه دلته ټول سټوډنټ، ټول مشران، کشران ټول انوایټ کوم، ځکه چې دلته کې ډیر انفارمیټیو سیشنز دي زمونږ د کلچر باره کې، زمونږ چې کوم فوک سټوریز تیر شوي دي داغه باره کې، او نن موږ مخکې څه کول پکار دي هغه باره کې ډیر انفارمیټیو سیشنز دي. نو زه دویم چې ټول راشي دې شنه خبر شي او په دې پترو به مخپختانه چې دي مخکې بزي.
دغه میله د دوستی ویلفیر ارګنایزیشن په نوم یو غیر سرکاري تنظیم د پوهنتون د دغه څانګې په مرسته شروع کړې چې د یادې ودانۍ مخامخ یونیورسيټي روډ اړخ ته لوی دیوال لې تور رنگ ورکړې. دغه دیوال د بلیک بورډ یا تورې تختې پر رنگ استعمال کې هم راوسته چې اوږدوالی 2.5 فوټه دی. د دیوال مقصد دا چې هر څوک چې دغه میلې لورځي په دیوال ځینې شعر، نثر او یا نور هم ولیکي، او که یو څوک تصویر جوړولی شي هغه هم پې جوړ کړي. نو په دیوال هم رنگ رنگ لیکل شو چې زینو پکې ټوکې هم لیکلې وي، او زینو پکې بیا د ټوکو ټاکلو انزور نه جوړ کړو. د اسلامي کالج پښتو څانګې استاد ډاکټر زر محمد څنګر په دغه ادبی میله کې د پوهانو سره ناستو چې په فولکلور باندې یو غنټه لیکچر ورکړ. مشاد ریډیو ته وویل
مونږ زموږ شاګردان چرته چې تاسو پروګرام کې سیمینار کې کانفرنس کې نو دای مونږ باقاعده لیګو چې لړ شي د یلتا خبرې زده کې، چل زده کې، هنر زده کې، لوی خلک ویني دای نه چې دینو لکه د هنرونو زده کېږي.
د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د دغه ادارې لخوا ویل شوی یو سل څلوېخت نه زیات پوهان په مختلفو موضوعاتو لیکچر ورکوي. څلوېخت نه زیات پینل ډیسکشن یا د باس او مباحثي محفلونه بکېږي، او دغه میله به د مې تر شپږوښتمه پورې جاری هم وي. شانواز ترگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا نومیالی سندرغاړی جلیل شبنم په یو ټرافیکی پیښه کې تر ژوبلېدو وروسته دا مهال په کټ پروت دی. هغه د خپلې درملنې په چارو کې له حکومت او هم د خپلو سندرو له مینوالو د مرستو غوښتنه کوي. د شبنم په څیر د صوبې نورو اړمنو هنرمندانو هم وخت په وخت له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکی وای دوی د هنرمندانو د خیر خیګړې په نوم ځانګړي پیسې لري، او زرده چې یو کمیټې او د ضروري اصول او ضوابطو تر جوړېدو وروسته د مرستې حاجتمندو هنرمندانو ته ورسوي. تفصیل د هرون بچا په رپورت کې اورو چې د جلیل شبنم په یو ټاپه پیلېږي.
د خیبر پختونخوا د نوخار جلیل شبنم د سیمې د یو نومیالي ولسی سندرغاړي په توګه پیژندل کیږي. نوموړی د مې پر 12مه هم په نوخار کې د یوې ټرافیکي پیښې ښکار شو. په یو ځایي روغتون کې تر عملیات وروسته شبنم د محل په کور کې بستر دی. هغه د مې پر 15مه مشال رډیو ته وویل د درملنې لپاره کافي پیسې نه لري. نوموړی له همدې امله د خیبر پختونخوا پر حکومت د مرستې غږ وکړ.
پول لاندې پریوتم نه دغه سرزما د الله سره خپکه اډو کې مات شو. هغه پریشان خبر دار چې پکې وشو په دې خپکې راډونه ولګول په دې لاس کې خبر پته لګي چې څه لګولې دي شپږته ورځې زما دلته کور کې وشوې انجکشن یې ماته لګي ماته په دې نوم کې انجکشن لګولې وې یو انجکشن په 5000 په 8000 خداسې نور دوایانې لکه ماته لا حساب کتاب نه معلوم چې څومره پیسې خرچ شوې دي خاص کر زما د حکومت نه خبر ده چې دا ګیله شوې ده چې په کاش حکومت په دغه وخت باندې اعلان کړی وي چې د څومره خبر ده چې خراجات دي څومره د خپل طرفه کوو ځکه د حکومت په دې خبرو باندې څه کېږي دا دومره پیسې دې په دې جلسو په دې جلسونو په دې دوه باندې زموږ د پارټیان لګي نو که یو فنکار د پاره خبر دې څه پیسې ورکي څه دغه ورکي نو په دې خو سازم چې هیڅ فرق هم نه پریوزي
مونږ هڅه وکړه چې د نوخار د خاروال اسحاق خټک تر څنګ قومي اسمبلی کې هم له نوخاره د تحریک انصاف لوی استازي ډاکټر عمران خټک سره ټلیفوني رابطه وکړو او د جلیل شبنم له ناروغ حالت او د سرګندونو خبر کړو خو په خبرو ورسره بریالي نشو البته د خیبر پښتونخوا حکومت کې د کلچر اینڈ ټوریزم اتارټای په نوم د یوې نوې جوړې شوې ادارې یو چارواکي همایون خان د مې پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د کلتور محکمه له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو لپاره پیسې لري همایون خان چې د هم پیژندلې سندرغاړي دی زیاته کړه د یوې کمیټي او د ضروری اصول او ضوابط تر جوړولو وروسته به دوی وکول شي حاجتمنو هنرمندانو ته مرستې ورسوي
د آرټستانو د مرستې لپاره یو فند کریټ شوی دی چې کم کس نه جوړي هغه بیا د مرستې لپاره درخواست ورکولی شي هغه درخواست په یو کمیټي چک کوي په دې کې څه شرایط دي هغه کې یو شرط دی چې دا چا سالانه آمدنی چې دا د 9 لک روپو نه کمی دویمه دا چې دا غي جائیداد نه په خپل نوم باندې نو هغه آرټستان او څوک چې بیچاره دي یا کمزوري شوی دي دا وی هم مرسته کوي شي د علاج په مت کې 60000 روپۍ هم ورکول شي او دا غي نه علاوه کوم علاج غوي وکي دا غي کاغذونه جمع کړي د درخواست سره نو هغه پیسې پکې هم ممکنه دي چې کوم آرټست په دې وخت کې سمدستي دا غي مرسته پکاري نو سو پور چې دا کمیټي نه جوړ شوی دا چې راشي ریسنتلی دی خو لا ترانسفر شوی د زمند اتھارټي ته او چې دا کمیټي جوړیږي سر د کی بسلور آرټستان سلیکټ کیږي چې کوم به په دې کمیټي کې موجودي هغه بیا د دې آرټست نو انډورسمنٹ کولی شي ویلی بشي چې او دا بالکل اوتھنټیک آرټست دی نو چې سو پر دا کمیټي ریکمنډیشن نه شوی نو دوی خپل طرف نه چک نشي ورکولی
55 کلن جلیل شبنم درې زامن او یو لور لري دی وايي سلويخت کاله پښتنو ته سندري وویل یو له همدې عمله لهغوی تم لدی چې تر خپل وسبه د علاج مولجه په چارو کې مرسته ورسره وکړي
زه خیر نه غواړم ته چیرې به تاسو مال خیر راکئ یا که تاسو زکات استلی مال راکئ نه 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 د دې قوم لپاره ما سکړی دي د قوم ته پته ده زه قوم ته صرف د مینې د خاطر دا وایم لکه نن زما په شي بیروزګار دي ټول ماته ناشتي زما تقریبا بدري مېشت لکه پکټ باندې وی لکه ماته وینځته وو سکار نه کې خوځه بنا بل څه بنا کې زما صرف قوم ته دغه هغه مخیر حضرات ته چې څوک ما سره مینې ساتي زما پن خوخی نو کاغوی ما سره په دې موګه باندې لګ لګ همدادو ممکن دیږي په هیڅ نه کیږي او زما به په ډیر څه خبر دلته کې ټکشي
د نوخار یو بل پیژندل سندرغاړي بختیار خټک چې جلیل شبنم له نږدې پیژني وایي له نوموړي سره د سمدستي مرستلو لپاره به د خپل هنرپال ملګرو ترڅنګ پر حکومتي چارواکو هم غږ وکړي
هنرمندان د لپاره په قاعده تو غمانه ادارې شته د موجود دی غیر لپاره په دې مت کې فندونه هم موجود دي دا د دې خبرې هم تقریبا ډیر لسوار لسکاله وشو چې د انډومنت فند خبره مونږ کوو چې 50 کروڑ روپۍ د هنرمندانو لپاره پرتی دي خو هغه لپاره سیستم تر دا دمه پورې نه فعال شوی په ذاتی حیثیت کې کور ته به هم ورشو خلکو نه به هم غوښتنه وکړو خپل مرسته به هم وکړو حکومتي چارواکو ته به هم خواست وکړو چې زر تر زره آی سره مونږ لاس په لاس خېګړه وکړو دای په مونږ باندې حق دی
د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو اتحادیو وخت په وخت خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي د صوبې تیر حکومت چې تحریک انصاف پرویز خټک کې اعلی وزیر وو د اړمنو هنرمندانو لپاره د میاشتنیو وظیفو یو پروګرام پیل کړو چې د یو کال تر چلیدو وروسته ختم شو د سوبې اوسنی حکومت د خیبر پښتونخوا ډیزرونګ آرټیسټس ویلفیر انډومنت فند بل 2021 په نوم یو قانون له اسمبلی منظور کړی دی د سندرغاړي او د کلچر اینڈ ټوریزم اتھارټای د یو چارواکي همایون خان په خبره زرد چې د دې قانون پر وړاندې کېل اړمنو هنرمندانو سره د مالی مرستو چاري پیل شي
هر وچو تاسو رپورټ وړاندې کولو تاسو د مهمو خبرونو یوسو وایمه مهمه برخه او به غیر استو د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن ائتلافي حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړي چې نوی انتخاباتو نیټه اعلان کړي. عمران خان نن په اسلام آباد ته په رسیدو په جنا ایوینیو کې خپل پالیمان په وینا کې ویل چې له خیبر پختونخوا احتجاج پیل کړی دی او دوی به د حکومت باندې فشار راوړي چې اسمبلی نه تحلیل کړي. بلخوا د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله وایي وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د ریډ زون د امنیت لپاره فوج رابلل دي. په ان حال کې پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې د شپږ ارب ډالرو قرضې بحالولو لپاره خبرې بې له څه نتیجې پای ته رسیدلې. له خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان غوښتل چې د تیلو او انرژي په برخه کې سبسډي یا رعایت ختم کړي. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي چې د دې تړون شرایط بدل شوي دي. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوختي. د چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي چې 3 میلیونه پاسپورتونه په بهر کې چاپ شوي او ډېر ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون ویل چې د دې لپاره نوي پاسپورتونه په لیتوینیا کې د یو خصوصي شرکت لاري چاپ شوي او تمه لري په 2 اونو کې کابل ته ورسیږي. او روسي د اوکراین په ختیځ کې خپل فوجیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړي چې غواړي د دوو خارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. او اوس درته اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. د خبرونې کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پاکستان تحریک انصاف پر حکومت د خپل غشتنو د منلو لپاره نن د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ پیل کړی. ګوند غشتنه کوي چې حکومت دی قومي اسمبلی ماته او د نوي انتخاباتو اعلان وکړي، خو حکومت په جواب کې بیا وایي چې د لارون اجازه نه ورکوي او قومي اسمبلی به تر 2023 کال پورې خپل آئینی موده پوره کوي. د پنجاب اسلام آباد پولیسو وار لمخه د تحریک انصاف د غړو او مشرانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. مسلم لیگ نواز او متحدین د اپریل 14 نیټه د ناباوري تحریک لاري د عمران خان حکومت ختم کړي او پر ځای شهباز شریف وزیر اعظم وټاکلي. عمران خان تور پورې کوي چې د بهرني سازش لمخه حکومت ته ختم شوی، خو واکمن ګوندونه دا تور ردوي. د تحریک انصاف او واکمن ګوندونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی بیخي زیات سوی دی چې د دې هوا سیاسي نظام او اقتصادي وضعیت له چیلنجونو سره مخامخ کړي. د مشال تران لاندې کې د روانو سیاسي ناکراری مختلف اړخونه څېړو. میلمانو د سمارټ ټلویزیون د پېښور دفتر مشر طارق افاق او د ډان ټلویزیون د پېښور دفتر مشر علي اکبر دي. طارق افاق او علي اکبر، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. طارق افاق، تاسو وینئ پاکستان کې دغه سیاسي ناکراری چې لډېر وخت زروونه و بل اخره د لانګ مارچ باندې بدل سو، په کوم حال کې چې دا اوس وخت پاکستان دی، بهرال د دې نتیجه په ورسته ښکاری چې دا کم ځای ته رسی، عمران خان په خپل هدف کې کامیاب کیږي که حکومت د مخنی سي، خو دا اوس چې کوم د پاکستان سیاسي حالت دی، د دې مارچ سره د پاکستان کوم له سیاسي او معاشي چیلنجونو سره مخامخ شوی دی؟
کاکر صاحب، دی کې کوم ګورو د پاکستان په سیاسي تاریخ باندې موږ نظر واچو نو چې کوم لګ مارچ شوی دی، نو پای کې زموږ چې کوم مقتدر قوتونه دي یا زموږ اسټابلیشمنت دی، نو دا غي تایب به کنه هغه قوتونو تاسو لو کوم چاچ ولا مارچ کولو. او دا پیر ځل دا شوولو چې تحریک انصاف لګیا دی لګ مارچ کې، او دی کې چې کوم نه هغه قوتونه هغه خپل ځان دې کنه دی او کې نیوټن غني او هغه دا و چې زموږ د حکومت مرسته کوو نو موږ دا عمران خان دے پارٹی تحریک انصاف سره چوس اپوزیشن کې دا نمو دی سره وراړو. نو په دغه صورتحال کې چې کنه موږ ودو کتر و شهر د لنګ مارش د دې هغه شدت نشته د سنگ جګه تیر موږ د دې لنګ مارش کې تلې دي یا د دې لاو د مولانا چې کوم لنګ مارش هو بیا سره سره د درنو په اړه کې اسلام آباد کې او کوم شدت او کوم چې کنه جوش او خروش پاره کې او د ګڼ تعداد سره پای کې چې کنه دې کارکونان شریک شو. نن موږ یو کتلو نو یو خدای موږ تاسو ردا اوس میچ خان صاحب خلکو ته دا ویلو یو خدای چې کوم د دې پینځم تاریخ اعلان کړو چې را په پینځم مې باندې ومګا دا لانګ مارچ کو، نو دا تاریخ ډیر په اجلت کې اورې په تیزه سره اورې په جلدی کې دا کړو هغه د پاره چې کنه ټول ورکران یا د پارٹی چې کوم مینه ایز ان پی ایز او وزیران وايي چې دې کم تاسو ورته ورکړو چې را ار یو مینه ان پی ایز به کنه سلول ورکا سان دا روباسي او دې براتي. نو هغه چې کنه دینه کام شو دیم لري او مهمه چې کوم وجه ونه هغه دا چې دلته هر کار کوم ته دا پته و چې را په دې لانګ مارچ کې کوم دې لرګې شته دی او ډنډم شته دی او پای کې کنه سوګیس هم شته دی او تشدد هم پکې شته دی او وال خوړل هم پکې شته دی. دریم چې کوم اهم وجه و نو هغه دا و چې دلته حکومت هم چې کنه ډېر سندې سره دا شنو اگست شوی په دې چې زما اطلاعاتو مطابق دا دی چې دې ته ویل شو پیل نه چې تاسو لنګ مارچ کوي که تاسو ورته ناشته کوئ خو دا به کنه پرمن وي او دا کنه پس به کنه روز دوه ارڅ چې وي دا کنه پس به تاسو خپل کورونه ته ځئ. په دې دی وخت کې مقتدر قوتونه چې کوم هغه په پاکستان کې بل دی او سیاسي بدلون یا د حکومت د خاتمه او بیا د نیو الیکشن دی وخت چې کوم زموږ معاشي صورتحال به دغه په وجه باندې هغه چې کوم دی ته تیار نه دی او دغه د شادو چې راکپ دی چې موږ چې کوم دی او کو دی وخت کې نگران حکومت راځو نگران حکومت بیا ایم ایف سره خبره کوي ناغي کې دومره توان او دومره د کنه طاقت نه ځای د ایم ایف سره خبرې کوي دا چې بوران نه کنه عمل کوي باسي
سم نو طارق خان تاسو خبره پوره کړئ مهرباني وکړئ بیا وزال یک پر سپته تاسو پوره کړئ خبره
نو پدغه صورت حال کې کې بیا زموږ کوم د استابلیشمنت دی یا متذر قوتونه دی هغه د افسرو کې چې ردی حکومت مو کور کې د ایم ایس سره خبرو کې د سعودي سره خبرو کې د چاینا سره خبرو کې د نور عالمي مال او چې کوم د ردی مالیاتي د اداري دی سره خبرو کې پاکستان دی فوري تور باندې د بحران نو بسی بیا په دغه نه پوسی کې د ډایرکشن فیصله کوي نو عمران خان تم دغه او دغه پټه تم د معلوم شی او چیرې چې موږ سره شاته مرسته دا خلکو نشته دي نو دغه د وژن نه کې نه دا ډو ډی مورلایز کوو چې کله زموږ ور سره انټریکشن شو دلته پوسی مو اسکه نو التم ریکم دی دی هغه
هم دې ته بازار اعظم دا تاسو او طارق افاق سپتا سو ډیر شې نکتې ته اشاره کوم دغه معلومات بزل تاسو غواړم خو زه باول علي اکبر سپ تور سم بیا تاسو تر اعظم علي اکبر سپ په لکه طارق افاق سپ سی وای خیر دا اوس لانګ مارچ شروع شوی دی او څو غنټې شوې دي او دا که بیا اوګد شي نو بیا به سبا پوری به هم بل ورځ پوری پته به ورسره لګي کېدای شي د شدت راځي کمیږي هر څنګه چې کېږي خو سړی حتمی نشو ویلای. البته یو سوال دا دی چې دا اوس کوم حالت تیر کما طارق افاق سپ زخه ته پوسو کې ستاسو په خیال باندې خپل د پاکستان مجموعي سیاسي او اقتصادي صورتحال ته چیلنجونه را مخې ته کړی دي کنه؟
جی بالکل عبد الحی کومنګل دې ته زیاتې او کو زیات ډیرو د عمران خان چې کوم دور دې 14 سال کې کومونو لابد امرغه پاره کې مطلب ہے پولیټیکل سټیبلیټی را مخې ته نکړې شو او کله چې پولیټیکل سټیبلیټی مطلب دې نه نو بیا راغې سره معاشي صورت احوال د صورتحال چې کومین او اغم استحکام طرف ته نه پاره کې مونږ ولې دلته را دا کوم ملکونو سره زمونږ اړیکې دي نو دا غي سره د عمران خان په ذریعہ باندې مطلب دا یو تری پاله پیدا شو او زمونږ اړیکې راغي سره کمزورې کړي او نو زمونږ غوښنې سره تاون واغستو او نو مونږ غوښنې سره مرسته راکړه. بیا په داسې صورت حال کې چې کله مطلب په حکومت کې بدلون راغی او دا و په پاکستان کې چې کله د سموسیبت راغله ده نو قومي حکومت طرف ته اشاره شوې ده او دا وخت کومګ وګورو نو په حقيقي معنی باندې په اول ځل باندې یو قومي حکومت چې ده هغه په مرکز کې
یعنی قومي حکومت ځاستاسو مراد څه دي
دا عمران خان نه علاوه ټول جماعتونه پکې موجود دي یو لږ جماعتونه چې دي هغه موجود دي نو دا یو خفیف لدا ځکه چې مطلب دوی ساخته په سیم کول شي بل دا چې په دغه حکومت کې شامل د زینو جماعتونو چې ده د خو ملکونو سره د طاقتونو سره اړیکې هم دي نو دلته د دې په نظر کې شي چې دا وخت کوم حکومت موجود دی نو هغه هي فیصله کولای شي په ځای د دې چې انتخاباته تلل شي او بیا انتخابات وشي او بیا د حکومت راشي چې هغه کمزورې نو بیا به هغه فیصله ونکړي شي اوس چې کوم صورتحال روان دی نو د دې نه ډیر زیات څه نقصان رسی د پاکستان معیشت ته دا وخت دی نو زمونږ صورتحال ډیر زیات خراب دی لکه زه مونږ چې د ریزارس مطلب دی چې وی اپ چې دا مونږ سره باقی دی او چې د څه بدرې ورځې نورې تیری شي نو په هغه کې باندې نور هم کمې چې دا اگر راشي د دې نه علاوه مطلب آتا سو کورې چې را ډالر روان دی روپی زمونږ ډیر لاندې پرې وته دا مهنګای په پاکستان کې دا وخت دی نو دا چرته مونږ دومره نه لیدلې او دا غي وجوهات دا دي چې مطلب دی حکومت نشته کلک چې هغه فیصله وکړي او فیصله به لکیږي چې مطلب دی سټیبلیټی دې وخت کې مطلب دا چې د کومه سيزونه چې هغه پاکستان نشي اپورت کوله او عمران خان له هم په کار واچي د خپل تحریک یا خپل لانګ مارچ دې هغه رسته کړو چې پاکستان دومره شي چې هغه په معمولي باندې خپل خپل اودر شي نو بیا به انتخاباتو طرف ته لاړ شي دا لانګ مارچ دې ډېر زیات نقصان دې سمور په پاره
مننه علي اکبر سیب ز تاسو ته بیام رازم طریقه فاکسب تاسو خبره کوله مینس کې نیمګړې پاتې شو خو زه څومره پوي شو مې تاسو عمران خان سره ملاقات کړی یو یعنی د مې په څلورویشتمه نیټه باندې ماخام. نو دې ملاقات کې تاسو وایسته یعنی دا خومدومری واورېد تاسو وایسته د کوم مورال هغه غسې اوچت نه و، یعنی د مارچ له کامیابۍ یا له دې ځکه تاسو هغه تشریح کې څنګه لکه تاسو څنګه محسوسه کا؟
جی کاکر سے موم دا خبره کوله چې دای دا باډی لانګویج نوم دا اندازه کې د دې زیات هغه دې مورالایز دي او هغه ته مونږه پتا و چې هر کله صاحب شاته کې نه یو موثر قوت نیوي هغه ستاده درنه یا ستاده لنګ مارچ کامیابول شي. بیا خامخا چې کنه په انسان کې مایوسی کوله دی په پیاري کې چې کنه بیا دا حوصله شکتن کیږي دا حوصله کمیږي. نو پرون موږ دا راشه کتل ما پرون دې کنه یو ټویټم کړه او ډېر مختصر غونډه کې چې کنه او یو ماده لیکلی و چې را په اردو کې چې هغه چې را لو به ختمه دو الویدا کپتان. نو هغه چې زما چې کوم مرګ سره خبره شوی یا زما چې کوم ذریعہ وی سره خبره شوی نو هغه ما ته نه خبره کړې و چې را خان صاحب ته چې کنه دا پیغام کنه شوی دی چې را تکمو درنه کې او کته مراغواش کې خدا وو پرمونی او بل بلې چې دای کې نفس بجې کنه ته خپل کو ته دیو باقي چې کنه موږ په پاکستان کې یا په ملک کې کنه سیاسي انتشار او چې دا یې سیاسي انتشار په نتیجه کې موږ ته نور نو ښه نور سړي اجازه مو شو خوړې. نو تاسو چې دونه څنګه غیته پنه نه کنه شی وو دا غي دا پس چې کنه دی ته بیا پته لګېدل و چې را لږه دا لګ مافي کوم ډیر ډیر زیات فروټفل یاده ډیر زیات موثر نه وي او نو ورته موږ ډیر زیات فائدہ ملایږي. نن تاسو کتل چې په خبر نه زموږ عام شاله او چیرې ودی دی په خبر نه په کنټینر باندې وکیږي او دلته راځي کنه په زرګونو او لکونو خلک روزي روزي نو هغه اون شولو دی بیا چې کنه په ثوابه کې دی البته کنټینر رولو بیا البته هلی کیپټ جوړ کړلو. نو خان صاحب چې کنه دا په لګ مافي چې داږي قیادت په خبر نه تر ثوابه پورې خان صاحب چې کنه بلکې هغه مردانه پورې او چې کومه ویلی انټرچینج دی هغه دې پورې غي په هلیکاپټر کې کړی دی او دا غي نه پسې کنه غي بیا په کنټینر باندې سوشه وي دی او دی واکه په ثوابه کې ولاړ دی او الته نه چونګه دا پنجاب ودو شروع کیږي ول تغیر کو اوټونه لګولې دي هغه در کو اوټونه په وجه باندې شوشنګ شلنګم کیږي نو دی اوس فیصل کې چیرې دار کو اوټونه لري کی مخکې لاړ شو کنه دی رو کو اوټونه چې کنه دی آر کې دی په توجی پښ کو دی چې کنه تا واپس راشي ولې دی واکه هغه کپتان چې کنه دی واکه سپورت د پولیس وبو کې لګیا دی هغه لو ورکی دی لنګ مارچ ولا
من نه تاریخ افاق صاحب تاسو دا غړ خراخی خو خیر دا به بیا ورسته معلومه شي ځکه دا بحث به سبا هم نشر کیږي او سبا پوری ګوره چې حالت څه وي. خو اوس پوری د تاسو ول عمران خان لپاره په ثوابه کې دی او پر مخ باندې څه کیږي تاسو ته براسم علي اکبر صاحب تاسو په خیال باندې لکه څنګه چې تاریخ افاق صاحب وایي چې بس د دې لانګ مارچ سره د عمران خان ته دا پیغام ورکړل شوی دی کنه مقتدر قوتونه یعنی اکثره خلک دا فوج طرف ته اشاره کوي چې اوس دا خبره څومره کروي خو البته د سرچینو له کوله وای خو سوال دا دی چې خپل یعنی د عمران خان سره لدی علاوه بل آپشن وو یعنی بل لار وو چې د خپل سیاسي هدف چې د څه دی هغه د نوې انتخاباتو کول دی یا اسمبلی ماتول دی بل سره آپشن وو کنه کدا لانګ مارچ سره اخیری پاتې شوی
حکومت په نظر باندې فیصلہ وشوا چې مطلب لانگ مارچ عمرہ تیاری سره کیږي نو هغه عمرہ د هغه کامیابی ترسو پوری چې دشمنٹ خبره چیرا داغی ته حمایت حاصل نه ده. نو زمونگا اطلاعات کم دیا زمونگا سمرہ کی رابطی کی گی نو دنن یا سو رضی بلان دے پورے صدا سے دا اسٹیبلشمنٹ یا ہمدردی دا غص روا او آغا تخکار دلا پسن آسا شکل پی او دا سو رضو نا خاص کر دا پیخور دراتو نا پاس دے نو خان چے تاسو گوری نو آغا دیر زیاد الٹا شو چے ما دا اسٹیبلشمنٹ لی کنو نم بند کرو مطلب دا اخوا نو آغی نا دا خبر مونږه مطلب هغه دا غلا باډي لانګویج او دا غلا بیان نه او زمونږ دا انفارمیشن نوم دا هم کړه رامخ ته شو چې را په دې لانګ مارچ کې کم څه وسته نو په دې کې په الحال تر دې حدا پورې صدا سي د استابلیشمنت په مخ کې امداد نه کاری او دا غي شکل هم مونږ تر مخ ته کیږي ځکه تاریخ په کوم په دې خبر او کړه دا مو کومه چې دا وخت کم دی نو دوی چې کم ټارګټ هي چې خیبر پښتونخوا نه تقریبا 10 لک خلک مونږه دا ټک نه خواړو بیا پرون پورې کې مطلب کم چې خو بیا ادارې وي زمونږ اندازې وي داسې تر مخه د 15 پورې خلک لې شو دا وخت اگزیکټ چې کوم ځای کې دی ولاړ دي نو د دغه شروکا ته دا چې دی دا د وونه دا 10 پورې کې دې شو د دې نه پس بیا د پنجاب په دوت کې هغه ښکاری. نو آگا کم سپورٹ ہے اسی سے مخ کے بدل حاصل ہو دے کو مطلب ہے پاگے بانے دل دازل آگا نخکاری زے کا مطلب ہے مار چلے تر وہ سپور مومنٹم لانا دے رہے آگے رفتار ڈیر کم دے
چا من نه ډیر علی اکبر تاسو دې اړه ته پام وکړئ. طریقہ فاکس بل سوال دا دی خپل یعنی کومش به راسو د پښتنو سیمه ته عمران خان چې کله د حکومت خلاف لانګ مارچ روکی نو د پیښور ته ځي او په پیښور کې پریس کانفرنس کوي او وخت هلته تیری. اول خو په دې باندې خبره کو چې کلنګ راته واسطه دوه سوال بزو کوم. یو لنډ دا چې دی ولی پیښور ته تللی ولی په اسلام آباد کې ناست نه او ولی په خبر ته تللی لنډ جواب. او سره به ادارت و چې خپل د دالته موجودګي یا د لانګ مارچ د پښتنو شرکت خپل چې حل ته کمی فعال پارټیانې دي خصوصا مشهور او مقبوله پارټي عوامي نشل پارټي یا بیا په ولس کې چې لري جمعیت العلماء اسلامي لري یا تر یوه د مسلم لیگ داغو د پاره پر راتلونکي کې یو چیلنج جوړ شوی دی او کنه؟
کاکر صاحب دیکھیے کم پہلا تاسو سوال وکړو لږ په خبرته دی ولر هغه په خبرته کې نه دی پدی وجه راغی چې ملتان د جلسې نه پسې کې نه دا سی اطلاع تو چې کله به نګاله ته تلې ونه دی به هاوس ارش کېدو او ته په کور کې نظر بند کېدو او دی به گرفتاری د دې ممکن نه و. نو هغه څنګه دته په ورو کې اطلاع شو او په دې باندې یو ټویټ هم کړو او هغه نه پدی ته په خبر کې نه اصل او په خبر کې چې خبر پښتون خوا کې د خپل حکومت دی نو هغه خپل حکومت کې دته زیات چې کوم ته تلی وو او زیات سکوت کې ودان تھا او زیات محفوظ وو. دغه خبره چې کما تاسو کړل دا غوالا چې دیولې د دې انتخاب کې د دې انتخاب هغه څنګه په دې باندې کې چې دلته 2013 نه څنګه نه دلته ځکه حکومت ته او پای کې چې کوم نه دی پارٹی خو هغه ټیم مضبوطه کړي وا حکم چې دی وخت تاسو خبرو کې چې راایدا چیلنج دی کنه دی
او دینورو پارٹیانو
تاسو ګوري د دینورو پارٹیانو تاسو کدی کې تاسو دی وخت ګوري د بلې ته الیکشن چې کوم دونه د مرحله شی وي او په مرحله کې چې کوم نه جی وای چې کوم جماعت العلماء اسلام اغه کلیر ښه کار کړی دا غي مظاهره کړي وو او اغه کم تحصیلونه غټي په دې مرحله کې چې زموږ چې چا سره په شی وی اغه ویلي چې راته دې حکومت داسې بندوبست کړي دی چې د تیر پهل مرحله کې کومه دا اغه کې چې کم کمی پاتې شي وی دا غو باندې دې دل پوره کی او بیا تر کې دې فندونه په پالت استعمال دل شروع شول او بیا عمران خان هم راتللو بیا تل د صبح چې کم حکومت دې دا غي غړي په خپل لاره کې جلسې کولې نو دا غي خبر ضمانت نے روان کے الیکشن پہ لے کی روان کال کی نو پائی کے بتا موثر قوت چکن انتخابی کامیابی کې د دې بدل شي او په 2013 په دې هغه کې الیکشن کې موږ ګورو نو کاغه ته مو ټیس نه وپن شي وي د بیا هم کې نه د بدل سره تیار نو کوم سره تیار چې موږ کتل چې د بوګه په دې ځوانې پی ټی په اقتدار کې راغله ولې چې د خیبر پښتونخوا دا سیاسي تاریخ کلم او پارلماني تاریخ کې موږ ګورو نو دلته کله یو حکومت د ځل کې نه پر لږه شي هغه حکومرانی نه کړي او دا د ټیس په برکت چې کوم نو دې په دې ځل دلته په اقتدار کې راغله زمانه دې خلک دې نه پوس په کوم الیکشن کې ګرو پاګ الیکشن کې وایي کنه دې یو موثر چې کوم دې چې او دا خبره ده چې نون لیگ د پاره او ان سی د پاره دا واقعي یو چیلنج دی دې واقعي کنه نون لیگ او ان سی صحیح طریقې سره چې کنه هوم ورک شروع نه کړلو نو زمما شان دې چې روان الیکشن پورې وایي کنه دې هغه د پاره بیا ډېر لوی چیلنج جوړیږي دې هم جوړیږي او هغه نه علاوه چې یو چې کنه دې هم ورته جوړیږي.
مننه طارق افاکسب. علی اکبر صاحب تاسو په خیال باندې دا خو یو خیبر پښتونخوا دغه څو د عمران خان خپل د لانګ مارچ دی هغه اتحادی حکومتونه لکه تاسو ذکر وکي یو لس پارټیانې پکې شامل دي په دې یو لس ګوندونو کې آیا دوی هغه نورم سره رانیږدې کو یا دغه په منځ کې چې په دې حواله باندې کومه ستراتیژي ولا د عمران خان یا د انتخاباتو یا د حکومت ختمولو یا نوې انتخابات اعلانونو کاغه یو ځای کړل؟
جی بالکل عبدالحی صاحب تاسو ډېر صحیح طرح اشاره وکړل او د نسو د مخکې پورې بلکې د ورځې مخکې پورې دا څه قسمه خبرونه مو او دا څه قسمه بیانې مو چې په دغه اتحاد کې دوا درې غړ جماعتونه چې څنګه دا وي په اختلاف او د اسلام په ماتولو سمولو باندې خو د دوه ورځو وړاندې کله چې مطلب پرون دا بل نه راځي په بالکل د عمران خان د لنګ مارچ دی نو په اتحادی حکومت کې څومره پارټیانې دي هغه یو موقف تر اوسه دي او هغه دا اختیاره موږ د لارا نیسو او موږ به مطلب انتخابات کوم دي هغه په خپل وخت باندې کو او خپل وخت کې هغه به پوره کو. بل طرف ته مطلب عمران خان په الله مارچ څومره مهمه نو پدې کې با د ته اندازې ولګي د سټریټجی پر پته ولګي آیا خو دا لانګ مارچ دی هغه خپل نتائج هغه حاصل کړي. خو بیا خو ډېره ښه خبره ده چې ګنې مطلب حکومت دې ته مجبور کړي چې سمدیانې ماتې کړي او انتخابات وکړي. خو لکه څنګه چې ښکاري تر اوسه پورې پدې کې هغه زور رامنځته شوی نه دی. خو داسې ونشي انتخابات نه شي او د خپلې مطالبې په هغوی ونه منلې شي نو دا خو د عمران خان سره آخري آپشن و بیا خو حکومت ته په لارې کې خنډ نه ښکاري.
سمه ده مننه ډېر علي اکبر صاحب. بیا هم تاسو ته راځمه طارق افاق صاحب. یو بل سوال دا چې د عمران خان په اړه باندې دا ویل کېدو چې کله دی له حکومته د اپریل په 10 نیټه باندې د عدم اعتماد له لارې لری کړی شو، نو داسې فکر کېدی چې د پاکستان په فوج کې ځننه چې د کوم حمایتیان او مخالفین داستا خو خار دا خبرې کنفرم او تصدیق نه دی. دا خو هغه مبصرین کوي چې کوم خلک وایي چې موږ دوی د داخلي سیاست باندې زیات نظر لري، نو دا بیا پر لپسې دا خبره کیږي چې یاره څوک د سره دی څوک نه دی د سره. او چې کوم دا لانګ مارچ دی که داسې دغه تبصرو پر بنیاد باندې یا د معلوماتو یا هغه تر یو حده کروالی وي، آیا له د سره له هغې خوا څخه ځینې خلک اوس هم په ملاتړ دي، یعنی د دې حمایت کوي که نه؟ هغه بالکل ټول یو ځای ډډې ته شوي دي
او خدای دنه اطلاعات دادی چې اسټابلیشمنت نوم وته چې کومه سره ډېر مثبت کوم جواب دی کنه ورکړی شوی. نو د دې خبرې نه تاسو اندازې کولای شئ چې یاره دا یو عام تاثر چې دغه کېره په اسټابلیشمنت کې چې کنه یو ګروپ داسې دی چې هغه د دې مرسته کوي او د دې په شاوانه ورار دي. نو د دې خبرو چې کومه هغه تاثر چې کومه هغه نه بالکل اوس هغه یا هغه افواج کومه دا هغه نه بالکل هغه دمو وتلو تر څو پورې زما اطلاعات دي. نو زما اطلاعات دادی چې یاره یقینا سه همدردیا نه وي عمران خان سره، خو هغه همدردیا نه چې کومه هغه ډېر خطرې کې سره چې کومه کوم فوجي کې عادت دی هغه نیوټرلایز کړی دي او دې وخت چې کوم نه هغه ځوان قوت هغه چې کوم نه هغه په یو پیج باندې دی په سیف پیج باندې او هغه کوشش دی وخت دا چې پاکستان فل وخت دی د واشي بحران نه بار رو باسي داګه نه پوسبه چې کوم بیا د الیکشن فیصله کیږي او دا کوم بیا فیصله کیږي چې انتخابات به کله کیږي او کله ونه کیږي. نو دای کې چې کوم دغه تاسو چې کوم یو امو یو ډېر اورډر ډېر ډېر په دې باندې د خطر تصویر دګار چې کوم دغه په دې باندې رڼا چولې او هغه دا ویل چې راڅ قوتو اسه کسان دا سیستا یا څه قوتونه دا سیستا پدې کې لاګې مرسته چې کوم نه خان تاسو له دغه په وینا باندې چې نه دی لاګ مارش تاسو سره کړي وو خو دې لاګ مارش د ناکامۍ نه چې دا خبره ساتل شو دا چې دا خان ساده چې نه اس داسې اس کې سم چې نه څه قوت یا دا تاسو د اشاره نو شوی چې دغه بوج باندې دې وګورو سره وو دا لاګ مارش فیصله کړي وو.
مننه طارق افاق صاحب. علي اکبر صاحب ستاسو په خیال باندې چې چرته دغه لاګ مارچ هغه سي نتیجه نه ورکوي دا فرض کو کنه ځکه چې اوس پورې خو وخت لمقه ده دا خبره کول، خو بیا هم که فرض کا حکومت کامیاب سو او د مطالبه ونه منی او لانګ مارچ په شکل نه شکل کی دغه حیثیت کیفیت دا ور کم کلی، نو ستاسو په خیال باندې حکومت به د زورورو یا تکړه فیصلو کولو په قوت یا طاقت کې راشي کنه په مخ کې ورته نور خندونه هم تاسو تشکاری؟
بالکل دا یو د نن سبا پاکستان کې تقاضم د حالاتو دا د چیرې حکومت څخه فیصله وکړي او تاسو پوری چې زمونږ نظر دی نو دا وخت دی نو د پاکستان ریاست او نه معیشت مطلب د داسې قسمه خربو یا د داسې قسمه لانګ مارچونو چې دی نو هغه بالکل جوګه نه دی او اندازې چې تر اوسه پورې ښکاري انفارمیشن چې دی په دې پروګرام کې تاریخ افاق هم ورسره بل مطلب دی چې هغه پرېشر کریئټ راټولول چې دی نه ښکاري ځکه چې شل لکه خلک مطلب چلته کې بیا په زرګونو خلک نو ډېره ګټه راوړي. تاسو خبره چې کومه ده بالکل چې کله مطلب لانګ مارچ هغه مقصد حاصل نه کړو نو بیا حکومت د اسټابلیشمنت سره هم دغه یو خبره روانه وه چې یاره مطلب موږ به اله سختې فیصلې کوو چې موږ بیا دومره ټایم راکړی شي چې کم از کم موږ هغه خپل پوزیشن برقرار کړو او موږ بیا الیکشن کې ځو نو چې عوام دا ونه وایي چې یاره سختې فیصلې کړي او ریلیز نه دی ورکړی. نو بالکل بیا به د حکومت داخله هغه هم آزاد کړی شي څنګه مطلب په امپورټ د باندې دوه فیصله وکړه نو بل فیصله به موږ ته دا راښکاري کوم چې په تیل باندې دا وخت دی سبسډي ورکول کیږي د پاکستان د معیشت لپاره ډېره ضروري ده چې دا د سبسډي اغستو فیصله وکړي. نو دا فیصله لا دینه جواب ته نور کړي د معیشت لپاره د موږ لپاره سخت تفصیلي نو هغه به د حکومت دی لازمي کی.
مننه ډېر علي اکبر صاحب ستاسو او طارق افاق صاحب چې غړي ته ګورم وخت هم دومره ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستلو ډیره مننه ده دواړو ډیره مهرباني. خوشحال اوسئ. تاسو دواړو ته خروج غواړم او د خدای په امان. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدئ او موضوع دا وچ د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نن د مئی پر 15مه د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ. ګوند غوښتنه کوي چې حکومت د قومي اسمبلۍ ماته کړي او د نوي ټول ټاکنو اعلان دې وکړي. حکومت په جواب کې وایي چې د لاریون اجازه نه ورکوي، قومي اسمبلۍ به خپله آئینی موده پوره کوي. د پنجاب او اسلام آباد پولیسو وار له مخه تحریک انصاف غړي نیولي او مشران یې هم نیولي او په ځینو سیمو کې د پولیسو او د تحریک انصاف د غړو ترمنځ تاوتریخوالی او ځینې نښتې هم سوي دي. د تحریک انصاف او واکمن ګوندونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی بیخي زیات سوی، نو د هیواد سیاسي نظام او اقتصادي وضعیت یې له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړي. دا او نور اړخونه مو له خپلو میلمنو